د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امان میرزا را سره مرستندوی دی. وړاندې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستیو تیاریو خبرو او د انتخاباتو ته به د شته ګواښونو په اړه هم واوري. خو لومړی خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان په هغه جګړه کې جنګیږي چې ګاونډیان یې باید جنګېدلی وای. او د پیسو د نړیوال صندوق مشري ویلي چې په راروانو اونیو کې پاکستان ته یوه ډله استوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې د هغوی پر مرستندویانو به حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندي اندریا پرتا رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دوی ډاډ ورکړی چې د افغانستان په زندانونو کې ټولو بندیانو ته مرستې کوي او د خپلو طبي پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. اندریا پرتا ویلي چې د سره صلیب استازو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د سره صلیب کارکوونکي به په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو ته طبي مرستې کوي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو په اګست کې وویل چې د سره صلیب ټولنې د هغوی بندیانو ته چې د پلچرخي په زندان کې غذایي اتصاب کړی و سم کومک نه دی رسولی او د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی امنیتي ضمانت یې لاغو کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي زموږ ګاونډي باید پوه سي چې موږ له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې هغوی باید جنګېدلی وای جنګېږو. عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان ولسمې غونډې ته وینا وکړه او تر هغه وروسته یې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه درک کنند که
ټول دوست هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه باید دا درک کړي چې هغه جنگ چې تروریستانو بل دوی سره کولای مش کو یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې د مش سره د ټولي منځنۍ اسیا تروریستان د طالبانو ترڅنګ جنګیږي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور جمهوریتونه یې غړي دي. ایران، افغانستان، بیلاروس او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي دي. د پروان امنیتي چارواکي وای په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته نن وویل چې بمبارد پر هغو وسلوالو طالبانو سوي چې د بګرام د بخشخیلو له کلیې د بګرام پر هوایي اډه د راکټي حملې پلان درلود. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو د نړیوال صندوق مشتي کریستین لګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلې ادارې وړله پاکستان ته واستوي او د غوښتې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور وغواړي. کریستین لګارد پرون د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر او د مرکزی بانک له مشر طارق باجو سره په انډونیزیا کې کتلې د پاکستان پر مالی ستونزو یې خبري ورسره کړې دي. د نړیوالې ادارې په 2014 میلادي کال کې هم پاکستان ته 6.5 میلیارد ډالر پور ورکړی و. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. د اندرو برونسون توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی دی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشی نسی پر ترکیه د امریکا د بندیزونو د لګېدو امکان زیاتولی سي. پادری برونسون نن د ترکیه لویدیر ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور محاکمه کیږي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د روسیې په چواش جمهوریت کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. په چواش جمهوریت کې پرون سهار یو فیات مینی بس له یوې لارۍ سره ټکر سو او یو لس تنه پکې ووژل سو. په دې پېښه کې دوه موټر چلوونکي او شپږ مسافر زخمیان شوي دي. د چواش جمهوریت پولیسو د لارۍ چلوونکي نیولی او څېړنې کوي. د روسیې په ولګا منطقه کې د دې سیمې مشر میخایل اګناتیو د وژل سوو کسانو کورنیو ته په ځانګړي پیغام کې ویلي چې د چواش خلک پر دې پیښه غمجن دي. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د مدني حقونو کمیټه وایي د روسیې په ولادمیر مرکزي زندان کې شل بندیانو اعتراض کړی او خپل مړوندونه یې پرې کړي دي. د بشري حقونو د مدافع ډلې مشر بوریس پانتلیف نن پر فیسبوک لیکلي چې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د مسکو په 200 کیلومتره کې یو بل توقیف ځای ته چې د هغوی په باور د شکنجې مرکز دی ولېږدول سي. بوریس پانتلیف لیکلي د ډېرو رپورټونو او د زندانیانو د کورنیو په وینا دریم نمبر کالونی داسې بندیخانه ده چې هلته زندانیان وهل کېږي، وژل کېږي او حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کېږي. او په ولادیمیر مرکزي زندان کې بندیان له دې پرته چې خپل مړوندونه پرې کړي د اعتراض څرګندولو بله هیڅ لار نه لري. خو د زندان مسؤلانو دا ادعاوې رد کړي دي. په سن پیټرسبورګ کې د مدني حقونو کمیټې ویلي چې د روسیې حکومت ته به د زندانیانو د دې اعتراض په اړه یو رسمي لیک ورواستوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او یوازې کابل زون پاتې دی چې هلته به نن ورسی شي. په یو شمیر ولایتونو کې لکه کندز کې انتخاباتو ته اندېښنه شته ځکه چې طالبانو ګواښ کړی، خو ځینې خلک وایي
وزنه د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات دي. او زه غواکونه له عمر نه موږ سره دي، موږ اراده ده چې باید وروستل دي د دې حالت نه ووځو.
په لوګر کې بڼوال کشمش خانو ته خوشاله دي، خو هیله لري چې زیات شي.
دا کشمش خانې چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي، د موږ د اقتصاد ورسره قوي کېږي، اقتصاد د موږ ډېره فایده کوي دي.
وچکالی د کونړ دانګا مولسوالی سخت ځپلې، په دیاړه د کونړ د کرنې او مالداری لري سره شغیدلې.
کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي. بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړی دي د وچ کېدونه بچ شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي رادیو اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي. د دغه کمیسیون منشي ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون، پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو خوندیتوب ته اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 8 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغو انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افیس او د کابل مرکزی ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ نه مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 28 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې به دا هم د ټولو مرکزونو د افغانستان کې کوم ځای کې انتخابات کې هلته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28 تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2515 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغه پروسې څخه بې برخې کړای سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلۍ ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
کاش مواد ته لیږدول کېږي، موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واک کې پرېنښودل شي یا هغوی ترې ناوړه ګټه ونخلي. ځینې زورواکي یو هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتي څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه شي دغه دستګاوی هلته له منځه یشي او دلته کمیسیون اصلا بل آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي او وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
سبانه بلشنبه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ته او د انتخاباتو په اړه اوس یو بل راپور هم لرو. د کوچان یو شمیر قومي مشان وایي چې ولسی جرګې ته د کوچان ول حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچانو استازیتوب هم نشي کولای. دوی وایي دغه ستونزه د ولسی جرګې په اوسنۍ او پخوانی دوره کې هم موجوده وه. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچانو اوسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی چای ځان پول جوړی په پلو ته پوری دی نور بیا دې کوچی غا مسله ستنه دې کوچی لا نه ته دردو خبر ده د دې ته زو دغه کوچان ته ډیر متوجی ته ځکه خلکو ته راي ورکی چې هغه واکی کوچانی دلته د کوچان ته ام خج امران
د افغانستان د اساسي قانون له مخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنه ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په ښځینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تېره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه. واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول او زما په نظر چې د کوچیانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا یې په خوا وخت چېرته تر ګټه اخیستي او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمېر اوسنۍ وکیلانو د ولسي جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثره د کوچیانو کوم په نامه چې کوم کاندیدان دي اکثریت خپله کوچیان دي. د دوی تذکیرې خودی چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. تا هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کیدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي یعنې د کوچیان د حوزې اوسیږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګونګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمېر کاندید کوچیان په اصل کې کوچي ندی. دا محل په ولسی جرګه کې د کوچیانو لپاره د ځانګړي شوی ولس سوکۍ لپاره د خوځو او نارینو په ګډون د سلور سلويخ کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي روانه دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیون نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچی مدني فعال عبدالرحمن تسل کوچیانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس خپل رای ورکړي.
زموږ غوښتنه ده چې دا ور دي اشخاص ته رای نه ورکول کیږي بلکې پلان او برنامه ته رای ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته رای ورکړي چې تر څو د کوچی محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی دیا آغا میرمنی
من هایز رئیز دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
په دې ورسیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسي جرګې د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي. خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسي جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي. خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلق د دغه سه اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ به له دینه په مونږ باندې دا هر ورځ زموږ په یواد کې جنگ ده او ژلو وهل روان دي. خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو مونږ خپل رائے ورکو ځکه مونږ هوډ لرو دې لپاره چې یوازې نه د حل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات دي، د راتلونکو نسل لپاره انتخابات دي او دا ګوښونه له عمر نه مونږ سره دي. ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوي سوی او
دوی دغه راز له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدعین این مجذوبوم.
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي. له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي.
ټول آمادګي، ټول استخدام، ټول مواد حساس، هر څه آماده دی. ولایتي دفتر کې حاضر دي، عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي.
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوزه پکتیا ته ځو او هلته د انتخاباتو په اړه د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رایې کارونې اقدام ستایلی. دوی وایي هیله مندي چې له دې لارې د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند تر پارلمانه ورسوي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیلمن دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي. د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل.
کله چې انتخابات بایومیټریک شي لومړی قدم درغلیو مخه نیول کیږي، یعنی هغه تذکیره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالول، خو اوس بیوازې یو کس خپله تذکیره استعمالوي.
یوازې د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاتو ته خوشبینه دي زیاتو ته خوشحاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه بونیول سي او هغه وکیلان و پارلمان ولسی جرګې ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوښه باندې وي.
بل خو د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري، وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالیو کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواکي مسؤل لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهېږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومیټریک وسایل لومړی له کابله پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي. د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي مسؤل له چارواکو سره شریکې کړې. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي مسؤل د عامه اړیکو مسؤل ښاغلي شیر علي فیضي د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې وی ویل
ولایتي شورا د غړو اندېښنې په ځای باندې دي، خو بیا هم د ټاکنو خپلواکي مسؤل په دې باندې بریالی شوی دی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلو کارمندانو د ټریننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه دیوایس یا د میټریک کاري یو ته معلومات ورکړي او څنګه تقریبا څور دي مخکې د عامه پوهاوي مبلغین په مرکز ګرځي ټول ټولي چې څنګه کړي یا غیر لارې نه موږ کوشش کوو چې ولست معلومات ورکړو.
یا د دې چې د تیرې پنځمبي په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میشن په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنۍ استادو ته د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومیټریک کېدو په تړاو معلومات ورکړل. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
رفراندوم شورست
is not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
یو نړیواله موضوع اخلو او وړاندې بیا د روزګان کرکټ ته مخه کوو. ترکیه او امریکایي چارواکي وایي ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د لا درک شوي سعودي خبریال د نیول کېدو، شکنجي او وژل کېدو ویډیویي او غږیز فایلونه لري. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په 2 وروسته له دې چې په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته ننووت بیا نه دی لیدل شوی. چارواکو ویلي دي چې دا فایلونه د خاشقجي د قضیې په اړه موثق او معتبر اسناد وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځ یوسي څو د اټومي وسلو د لمینځ وړو پروسه بشپړه کړي.
د جنوبي کوریا په ارتباط به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې تاسو ته راپور وړاندې کړو. اوس په ورشو د جمال خاشق جی موضوع ته په دې اړه د ترکیې او امریکایي چارواکو د فایلونو په ارتباط تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ترکیې حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي هغه ویډیویي او غږیز فایلونه ورسره شته دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی شکنجه او وژنه ثابتوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ترکیې او امریکایي چارواکو په حواله پر راپور کې وایي چې په دې ویډیویي تصویرو کې لیدل کیږي چې د سعودي عربستان امنیتي کسان قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه کنسولګرۍ ته د ننوتو پر مهال نیسي. واشنگتن پوسټ د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی لیکي په دې فایلونو کې داسې موثق او معتبر شواهد شته چې ښایي قاشقچی د سعودي امنیتي ټیم وژلی دی. رسپانه د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکي چې د کنسولګرۍ له منځه اخیستل شوي ویډیو ټول هغه جریان چې قاشقچی د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي ښایي. سرچینه چې نه غواړي هویت افشا شي وایي په دې ویډیویي او غږیزو فایلونو کې په عربي ژبه خبرې کیږي او اوریدل کیږي چې څنګه له نیول شوي کس څخه تحقیقات کیږي شکنجه کیږي او بلاخره وژل کیږي. یو بل مقام هم چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي چې په غږیز فایل کې د قاشقچی د وهل کېدو آواز اورېدل کیږي. ښایي د همدې اسنادو د موجودیت له کبله ترکي چارواکو ډېر ژر د قاشقچی د وژنې تور پر سعودي عربستان ولګاوه، خو په عین حال کې ترکي چارواکي ویریږي چې د دې فایلونو خپرول به ښایي دا خبره افشا کړي چې د ترکیې استخبارات په خپل هیواد کې په بهرنیو ادارو کې د جاسوسۍ فعالیت کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې معلومه نه ده چې دا تصویري او غږیز فایلونه امریکایي چارواکو هم لیدلي او اورېدلي دي که نه، خو ترکي مامورینو یې محتویات خپلو امریکایي سیالانو ته تشریح کړي دي. قاشقچی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې قلمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي قنسلګرۍ ته ننوت، تر اوسه بیا نه دی لیدل شوی. هغه چې په امریکا کې درس ویلی، له اوږدې مودې راهیسې د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره اړیکې درلودل، مګر په خپلو لیکنو کې د یمن په جګړه کې د سعودي پاوځ د ښکېلېدو په ګډون د ولیعهد محمد بن سلمان پر ډیری پریکړو انتقادونه کول.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ پای ته ورسید. په دغه ټورنمنټ کې څلورویشت لوبډلو برخه اخیستې وه. له سیمې د ساجي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې ټورنمنټ راپور راکوي.
دا شور او زواش چې تاسو واوریدی دا د کرکټ د لوبغاړو او ننداره چانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او ننداره چانې تشویق کوي.
دا هم د شاد هسا تیر تیر شاست په منډل پارا د پوره سره بهر امین الله ته سلوره خپل باندې یا ټول پرشت کې دتر ناسا ملي لوبغاړي دا کرکټ
د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ تېره ورځ ناوخته د پوهنتون یې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په دغه ټورنمنټ کې چې څلورویشت لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقام یې پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول سوی و او د استاد شهید په شمګل په نوم و. نوموړي وایي چې له دې ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا څلورویشت ټیمونو برخه درلودله. د څلورویشت ټیمونو څخه موږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه کوو بللې ډرابېږي. نو په هغه کې دولس ټیمونه سی وو، هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو. وروسته دولس ټیمونو اول لوبې تل د هغه څخه وروسته شپږ ټیمونو لوبه ترسره کړل، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې موږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون اے ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون اے ټیم ډایرک فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه ترسره سوه. پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرک لاړ فاینل ته د پانتون اے د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون اے ترمنځ وسوله. ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستي اور کې دوه باله پاتې وو او سلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالر هغه بیټسمین هم نه وو، خو و کول سي په پنځم بال باندې دغه لوبه یعنی په دیارلس اشاریه او دیارلس پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي. د پانتون اے په نفع راوړی.
استاد شهید په شمګل د ورزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن ښوونکی وو. نو موړی څو میاشتې مخکې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزانې د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي اتلس سوه نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستې دي. پنځه زره هېڅ تراکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک رشوتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکې نورو خلکو ته ورکوي. نو د خدای د ازادي راډیو د لارې سره زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي.
دغه طالبان دروغ وی د پاکستان ملیشه دی طالبان نه دی او د خدای د پاره طالبان نه دی پاکستان ملیشه دی دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسو جنگ ته ولی زور ورک بیا ولی جنگ ته زور ورک خو دروغ وای کنه والسلام خبرې ډیری دی خو سونه به وکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
وچکالی د کنړ دانګام ولسوالی سخت ځپلې او په لوګر کې کشمش خانو ش نتیجه ورکړي په دې اړه به وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تفصیل درکړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د سهار لو د ماشام ته روبه جو پوری ازادي رډو په منځني سپد دول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي څلور بجو ډیر دقیقې دی لاند خبرونه له فرشته جلال سیڅخه
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې واستوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د هغوی پر مرستندویانو حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سره صلیب چارواکو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره خبرې کړې او دا موافقه شوې ده. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیو ته شایي چې په دې ځان پوه کړي چې افغانستان له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې د هغوی د سیمې هیوادونه باید جنګېدلي وای جنګېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د افغانستان تکواندو کار نثار احمد عبدالرحیم زید ځوانان د اولمپیک په مسابقو کې د برونز مډال وګټل. د ځوانانو د اولمپیک سیالۍ د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې روانې دي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې بعد خپل همکارانو یې وړل پاکستان ته واستوي او د غشتي پور په اړه خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رواني اونۍ په پیل کې ویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور واخلي. او په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوی امریکایي پادری اندریو برونسون محاکمه نن پیل شوه. اندریو برونسون په ترکیه کې د تروریزم په تړاو په فعالیتونو تورن دی او کچېری مجرم او پیژندل سي په 15 کاله بند محکومېدل شي. اندریو برونسون په ترکیه کې تقریبا 6 کاله اوسېدلی او پر ځان ټول لګېدلی تورنه یې رد کړی دی.
په کونړ کې وچکالۍ تر ټولو ډېره د دانګام ولسوالۍ چپلې ده. زموږ همکار روح الله انوري په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ له رئیس انعام الله صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په دانګام کې ولې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي. انعام الله صافي په ځواب کې وویل
تغییر اقلیم یو بین المللي ایشو ده یا یو غټه معضله ده، خو افغانستان ډېر زیات شدید متضرر دی ځکه نوره دنیا د دغې لپاره تدابیر لري او موږ هیڅ تدابیر نه لرو. کونړ ټول وچکالۍ سکال ځپلې ده، ډیر زیات غټ ناورینونه رامنځته شوی دي. خو دانګام ولسوالی استثناء ان ډیر زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبع د اوبو وچ ده. په دغه صورت کې منګا ډیر زیات بے وس یو. بیا هم منګا د وزارت سره په تماس کې وو، د ولایت مقام سره په تفاهم باندې چې دغه کم باغونه منګا جوړ کړی دي د حد اقل د وچ کېدونه بچ شي او دا ژوندۍ پاتې شي. او امید مو دا دی چې سکالي ورختونه زیات شي، هغه کاریزونه چې مطلق وچ شي دا بیرته راجوندي شي او منګا زیات په ذخایرو باندې کار وکړو. هغه طبیعي ذخایر چې الله تعالی موږ ته راکړي چې هغه ځنګلات وو هغه ډیر په بیرحمانه شکل باندې قطع شول. حال یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه لس فیصده ته راټیټه شي او نوي فیصده به دا کمه شي.
څه کولی شو چې ذخایر بیرته فعال شي یا سلامت پاتې شي؟
د ولایت په کچه باندې باید د ولس همکاري وکړي چې مونږه کم ځنګلات پاتې دي د دې حفاظت وکړو او د نوو بوټو د نیالګو کینولو په کمپاین کې یا باغونو په جوړولو کې یا د مصنوعي ځنګلاتو په جوړولو باندې ډیر زیات تمرکز وکړو تر څو کم باران چې کیږي هغه مستقیما د رنف په شکل کې د سیلاب په شکل کې سیندونو ته لا نړ شي یا غلطه جذب شي په خاورو کې او بیرته زمونږ چینی او خړونه او هغه منابع د اوبو بیرته راجوندې شي.
یو بل خلکو چلته پیشنهاد کاوه چې باید دغه برو شاوخوا کې بندونه جوړ شي دغه د خړونو خلو کیال تبره تر څو سیلابونه را نشي زیات خلکو زمکه ویني سی او د غوبو بل ته جمع شي بیرته بچینی فعال شي کاریزونه زمکه کې بوبو پیدا شي.
کاملا همدغه علاج دی د چګړې په واسطه باندې من کولای شو چې اوبو لاندې تحت الارضی اوبو ته ریچارج کو یا مثلا الټا پرکولیشن وشي په تخنیکی اصطلاح باندې نو منګه په چګډمونو باندې کار کوو. ستاسو در رسنیو د لارې به ان شاء الله منګه ټول ولسته پیغام ورکو پر اتلونکو دوه هفتو کې به منګه اغه اتیا شوراګانې چې مشخص منګه تنوم د ځنګل د کمیټو ورکړې دي اغه برا غواړو او د غوي سره بعد چې د انتخاباتو د لارې اغه کاملا غیر قومي غیر سیاسي شوراګانې او ټولنې دي د غوي سره به په دغه بندونو باندې کار کوو پاینده کې.
د کونړ د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی د زراعت په برخه کې لوګر ته ورزو. د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته پرې ورستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد ورسره وده کړې ده. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو افغان حکومت د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپورټ لري.
کسه هم تیر کال د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې. خود یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لګېدي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کې جوړیږي په بازار کې په خبرې خرڅيږي.
د کشمشخانې سمګ ته دولت جوړ کړي د سره موږ ډیر مشکلات حل سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل کله چې موږ دلته جوړ کو ترې در په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوې کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي نو په دا نوي سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي هم د صحي لحاظ نه ښه دي او د اقتصادي لحاظ نه ښه دي د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کېږي لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کېږي مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی د قضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکه منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډیر ضر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د راپورونو پای تر رسیدلی یو په پاتې دقیقو کې شي تر پوره ساته پورې پاتې دي. د ازادي واوریدونکو پروګرام فریبا ساحر وړاندې کړی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومني دا د دې د یونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو. خلومړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لاندې وقفه ورسته.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب که تاسو اجازه وي زبد لمړنی اوریدونکي پیغام تاسو درواورو مې چې خپل د دوی ستونزې بده دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لڅن جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ تاسو پرکر شم مرګه د پرا د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا ته د لارام او چکاو پرې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چاره پوسټاز موږ په خشلو ډیر چې افغاني اخی درې ساعته ګرولې او دې درې څلور ځای نورم ولاري دا موږ راغتم چې ورول چارواک پرې واته. السلام علیکم.
بلې مهدی صاحب د دې اوریدونکو ستونزې تاسو اوریدل که لطفا دې ته جواب وست.
د دې ورور څنګه واکان خبرې لته ته څنګه چې دا څنګه نه تنها د یو وختو کې د عادت د ویل سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخسی دی او پیدا سی دی چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډیر تر زیاتره تر لوس نه فور هم په دغه 1500 شهره کې شهره نمبر 1 کې هم دغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر وو کې نیول سوي دي. هم دا روز اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل سوي دي. خو له د دې مشکل در اف کولو لپاره یو اوږد پلان د زراسته چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین هم لارې تمیز اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه او باسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم د مخترانه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوند به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرک رافت آمد لري ترانزیتي موټران لري او بارګری لري دغه پر ستند څخه کاملا د مشکل حل کی.
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکو پیغام به هم وورو.
السلام علیکم. زه فضل الله دی زده فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ما تم اورز د چلار بنده شوې ده. زرهاو موټر ولر دی د ریټیل پرشانو د تجارت خلخو لار بنده شوې ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لاره رسنې ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زر تر اخلاق وکړو. هم دا چې ولاره کې پوسټي ډیر زیاتې شوې دي او دی وی پوسټي نه پینځه ځای نور وځي هغه ډرورانو ته ډیر زحمت ورکوي. سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی. مصد دې پاړه مونږ د تاسو سره د رادیو لاره دې وختونه کوم چې دا ستونزې زموږ ته زر تر حل شي.
بله مهری صاحب د دوی هم تقریبا ورته ستونزې و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو په اړه هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فراه مرکز ښار کې هم تجارانو همدارس خلکو لارینو له درلوشتله او د تحسن خیمی و درول سولی همدار شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوي ده. او همدار سفر مرکز شهر کې چې د ولایت مخ ته هغه تحسن خیمی چې درول سوي ډیر مده مخ کې تقریبا د حدود کې د درو هفتو او نیمه کې هم دغه تحسن خیمی پولیس بلی نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه سو دی غوښتنې مې د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جلال باب رئیس جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعي څخه چې بنسي او ان شاء الله دسته به خلاص شي او دا وردات د تشروع شي او هغه سړک به هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خوا څخه هغه به هم د خلاص
بله او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څوارو
سلام علیکم جوړې په خیر زه د پراد ولایت خبره کوم دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مرزونه و تړل د ایران چیل را باندې ګران کړنو بار موږ د کښتونو و دا شان ما زرات چې په چیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر د چیلو د اخوچ کلی د ساده دم د بند کړ را باندې و یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ اله دا چې دا आवाज مو ورسېږي تر یو ځای
بله مه زه د دوی ستونزې ته تاسو ته ځم
د دې ورور ستونزې هم بس هغه غوښنځو چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی خو زه هلمند ودی چې موږ دغه د دې غشتنی د خلکو